دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. د مشال رادیو د سهارنۍ خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وایم. نن د اتوار ورځ د 2023 کال د مئی میاشتې 14 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه درورو. سوسندري هم د روانې غړي برخه دي او د دې وروستو به ملګرو خبریالانو، یعنی تاسې قدرمن اوریدونکو سره ساسې د چم گاون حال راټول کړو. خو د هر څه نه مخکې د دې سات خبرونه اورو. دا خبرو سره کی دا پاکستان او فوج مشر وای د مئی د 9 نیټه پیخو کې ککړ کسان با د قانون منګل تسپاری. په افغانستان کې د روان کال کې د پولیو لمړی پیخه سب شوی او په ایران کې یو خبریات په ډز وشل شو. دا خبرونو تفصیل دا پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر پرون په یو خبر باندې کې د فوج مشر جنرال آسم منیر په حواله ویلي دي چې د مئی د 9 نیټه تورې ورځې ټول پلان جوړونکي، مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي بعد د قانون منګلو ته وسپاري. د مطبوعاتي څنګه تر مخه د فوج مشر پرون د مئی په 14 کور هډ کوارټرز په خبر دوره وکړه، چرته چې هغه ته د موجوده امنیتي صورتحال او ترهګرۍ پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. د فوج مشر په خپل وینا کې ویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او پر فوجي تاسیساتو حملې نوري نشي زغملي. د فوج مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی پر 9 القاده ټرست کې د درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. د دې وروسته د عمران خان پلویانو د مئی له 9 تر 11 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې پکې فوجي، ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی وو. بلخوا عمران خان پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې سرکاري ودانۍ سوځولو او د ډزو پیښو پلټنې دی سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
جس ملک اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتی ہے.
په کوم ملک کې انصاف نه وي نو هلته نه آزادی وي، نه جمهوریت او نه هم خوشحالي. دا وخت ټول قام دی عدلی سره ملاتړ وکړي. زه د هغو ډیره مننه کوم چې په جالي مقدمو کې ماته ضمانت راکړو او زه یې جیل ته لیګلو نه بچ کړم. دا خود پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه پر مهال ویل چې د عمران خان گرفتاری وروسته په پیښو کې روزول شوی ترهګر ککړ وو او په دې لړکې فهرستونه جوړوي. په سویلي وزستان کې فوجي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دیش مشکوکو وسلوالو د وژلو اعلان کړی. په بره سویلي وزستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط پر مشال لوتي ویل چې د سره روغه تحصیل سمل سیمه کې د مئی پر اتم او نهم د ورځني فوجي عملیاتو پر مهال په ترهګری پیښو کې ککړ یو دیش وسلوال وژلی دي. خو حکومت وسلوالې ډلې په دې اړه سندي ویلي او نه خپلواکو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر شیرزاده مسید پر مشال لوتي ویل چې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ سہولت تړل شوی و چې له وجې ځایي خلک اندېښمن کړي وو چې خپلوانو سره رابطې وکړي. د زیاته کړه چې د سیمې خلک غوښتنه کوي چې فوجي عملیاتو په اړه له ځایي خلکو سره مشاورت وشي. خو د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لوتي ویل چې له فوجي عملیاتو څخه خبر دی خو رسمي بیان به فوج مطبوعاتي څنګه جاري کوي. د ویل چې انټرنیټ او موبایل سرویس د امنیتي وجوهاتو له وجې تړل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي. د دغو پیښو پر ضد د صوبې په بېلابېلو سیمو کې مظاهرې او ولسي پاڅونونه او احتجاجي ناستې هم شوي دي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت د اپریل په 14 د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کوي. په خیبر قبایلي ضلع کې پولیسو د نشه یي موادو پر ضد مخنیوي لپاره یو ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د ضلع د پولیسو وایان ظهیر خان اپریدی پر مشال لوتي چې په دې وروستو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشه یي مواد نیولي او د دې مخنیوي لپاره ځانګړې ډله به کاروایانې کوي. خو د خیبر ضلع یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان اپریدی مشال لوتي چې په کار ده په پوله په لویه کچه د آیس او نورو نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي. د ده په خبره په باړه او تیرا کې پرې سلګونه ځوانان روږدي شوي او بیا بهالې مرکزونو دې ورته جوړ کړل شي. په 2013 کال کې د پنځوشتم آئینی ترمیم وروسته قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا ورګړی شوی او هلته د پولیسو اینټی نارکوټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځول شوی. پولیس وای اوس به د نشه موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي او سزاګانو سره به مخامخ کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اسهوا د ګل په ورځ په درویشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلوي. د وزارت په نوم چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 یعنی روان کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. تسنیم خبری ایجنس د مئی په 14مه راپور ورکړ چې د ایران په جنوب الویدیس خوستان ولایت کې یو ایرانی خبریال په ډزو وژل شوی. اکبر لیموچی چې د توسا جنوب په نوم رسپانی مدیر وو په ایزا خار کې یو نامعلوم وسلوال په ډزو وژلو. بریدګر له ډزو روسو تښتیدلې دي خو د برید تر شا عوامل لا څرګند دي. په دې رستو نو کې په هغه هیواد کې د غشان پیښو راپورونه ورکړل شوی دي. ایران له تیر کال منی رئیسی ناقراری سره مخامخ دی. داود مشال لري خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی خبرونه مو اوریدل او په خبرونه کې تاسې دا هم اوریدل په لومړي سر کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر ویلي چې د 9 مئی پیښو کې ککړو کسانو خلاف به قانوني کاروایی کوي. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې ویل چې د فوج مشر د پیښور هډکوارټر دوره وکړه او ورته موجوده امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی پر 9مه د درغلیو په یو قضیه کې نیول شوی و چې د ګوند پلویانو په ټول هیواد کې پر تشدد مظاهرې وکړې او سرکاري ودانیو ته زیانونه ورسول. بلخوا عمران خان هم پرون په لاهور کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې دوی کله هم د تشدد لاره نه ده خپله کړې. نور تفصیل لاهور د مشال اړو خبریال طاهر جمیل نه اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کار خدي. طاهر جمیل سهار مو په خیر.
جی ډیر مننه ګلیا صاحب.
طاهر ک لومړی را ته د تفصیل راکې چې د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر پرون د پیښور دوره کړی دا او آی ایس پی آر پرون په دې لړ کې یو بیان جاری کړی دی. د بیان مهمه برخه څه وی؟
بالکل ګلیاز صاحب، د پاکستان فوج مشر آرمی چیف جنرل آصف منیر پرون کور هډ کوارټر په خبر دوره کړی و او دا دوره کې چې ال دا کور تم افسران دي او یې سره خبرې کړې وی الته کتاب کړې او د دې کومه مهمه خبرې کوم دا غبي اما هغه همدا نه مې ولا کوم واقعيات دي هغه په تناظر کې هغه دا خطاب کړې او دوره مقصد هم همدا غو ځکه چې په استاد عمران خان گرفتار کړو نه مینه دروست نو په خبر او پښتونخوا کې ډېر زیاتې د سي مظاهره او احتجاجونه شوي او قیاد دی نو په خبر کې د ریډیو پاکستان کوم ودانی او هغه تم ور خوشې شي دا غت ناظر کې دا دوره وا او التا چې کوم کتاب وشو هغه کې آرمی چیف امدا غوول چې کوم د کې ملوث دي د پرتشدد مظاهرو کې د احتجاجونه کې کوم کسان دي کوم ودانو ته کوم ور شي دي دی ومنګ قانون تراولو او دی خلاف کاروایی کو او نه صرف دغه کسان چې سړکونو او احتجاجونه کول نه صرف دغه کسان بلکې دوی نه چې هدایت ورکړي او چا په هدایت دا راغلیو موږ به هغه خلاف هم کاروایی کوو. دا به موږ هر حال د قانون دایره دلان دی راولو. جی
دا خدغی وینا و پرون عمران خان د خوشکې دو روستو بلکې ضمانتونو تر لاسه کول روستو خپل پلویانو ته وینا هم وکړه. لومړنی خطاب یو د داغی د وینا مهمه برخه سوی.
جی بالکل، عمران خان پرون شپه نا وخت دا خطاب وکړ. ټول قام دی په انتظار او طریق انصاف خاصه توګه ریچ کم کارکنان په بیان دی دوی انتظار کو چې عمران خان باندې رهائی نه او دا جیل نه راوته نه بعد بکله دا خطاب کوي. او بیگا نا وخت هوی دا خطاب وکړ تقریبا یو غنټه دا خطاب هغه وکړ او د دې کوم مهمه برخه نه هغه همدا غوي چې د ما هغه لنمړی چې ما باندې کوم الزام نه چې دا مظاهرتيان هم سيزو ما او دا کوم تاوانونه شوي او ودانو د کوم مورونه کوشش شوي دي دې په سيزه ما هغه د څنګه دې چې مزه خو جیل دنه نه او بار په پاکستان کې په هواد کې فروانو دین از بالکل لا علم ما او ما وایي چې کوم سیاست دې دا همیشه د امن سیاست دی ما همیشه پر امن سیاست کړی دی خپل کم ما پارټي کم کسان دي مشران دي کم ما کارکنان دي هغوی تم همیشه ما دغه هدایت دی چې دغه احتجاج کم دی دا به موږ پورا من کوو او دا کم هغه دا شک اظهار مو کو دا نیوه کې موکړي چې تم دا پر تشدد کم احتجاج ول دی ول ما شک لرم چې دا ما پارټي کارکنان نه او دا بل څو کسانو راغلي او ما پارټي کارکنانو په شکل کې دا کاروایا نشي وی دویمه هغوی دا ویل چې عدالت کې کوم دی عدالت ابو سلام پېښ کړ چې موږ پاکستان کې جمهوریت وس آخري وا کومه هيله دا هغه پاکستان عدالت دی چې دې ځکه چې نور کم ادارې دي ابو نظم امید ختم شوی عدالت یو آخري د سي امید پاتې شوی آخري د سي اداره پاتې شوی دا چې پاکستان کې جمهوریت ته موږ امید دې نه ساتو بل ڈی جی آئی ایس پی آر نہ ہمیں چکم واقعات چھو اگے نہ بات چکم یو پریس ریلیز جاری کرے ہو یو بیان جاری کرے ہو اگے ہم نے ڈی رضایت نہیں ہوا کہ عمران خان بتا پاکستان تحریک انصاف چکم ڈی جی آئی ایس پی آر کرے ہوئے عمران خان اگے خلاف ڈیر سے جذباتی ہو رد عمل بے گا ہو کہ ہم انکلا نہ دل لے ڈیر سخت و الفاظ ہو کے ڈیر سخت و ٹکو کہ عمران خان ڈی جی آئی ایس پی آر تم خاطب ہو اور دائی ویل جی تام ازما سیاست دو مخیز سیاست ویلے دے تا تحریک انصاف دو مخیز جماعت ویلے دے بدے اگے عمران خان ڈیر خپا سیاست ہمیشہ پورا پاکستان کے پورا نڑائی کے ماں خلق پیجنی جو پندوس کال نہ پاکستان عزت ذریعہ جوڑا شوے ماں کلا پاکستان پر عالمی سطح منے پر نڑائی وال سطح منے یا پاکستان کی کلا بدلامہ کڑے نہ دے اور ڈی جی آئی ایس پی آر تیدا ہوئے کہ تا دس بیان نمور کوا دا بیانو نا یو سیاسی پارٹی لکھو زیب ورگوی خود فوج ادارے لا دے بیانو نا گریز پکار دے جی
او یو اخری پختنه طاهر جمیل ک دا هم راته وای چې په داسې حال کې چې د فوز مشر سرګندونی راغلی بیا د عمران خان چې خپل وینا واغی کې هغه دا ټول دا خبري رد کړي په مزه بنا کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ چې ائتلافي حکومت هم دی سبا پلان لري چې په سپریم کورټ ودانې مخې ته مظاهره وکړي نو هغه لپاره څه تیاری نه روان دي په لاهور کې
جی بالکل آغا د پی ڈی ایم کم مشر کم دے فضل رحمان مولانا فضل رحمان کو آگے اعلان کھڑے ہو اور پرون میڈیا سرا خبر چکی خبر ہے وکڑے ادا ویل کہ منگ بار سپریم کورٹ نہ باہر جان رسو کم انصار الاسلام دے اگوئی کم کم فورس دے اگے مل تر اگو تے دینا علاوہ کم نور کم پارٹیز کم دی نور جماعتوں نے کم دی پی ڈی ایم کی اگوئی دے حوالے سے تیار ہے گئی مریم نواز چیف آرگنائزر دا پاکستان مسلم لیگ نو نغا اغم لاہور نہ رسیدل دا اسلام آباد دی ٹیم اسلام آباد کی دا اور دینا علاوہ کم لاہور کی چکم ہوئی تین لیڈرشپ دے جاوید لطیف پرون میڈیا سارا خبر کی داؤں نے منگ مال تزو اور نہ صرف منگ با التا سپریم کورٹ نہ باہر احتجاج کو بلکہ دینا علاوہ ہوئی دا اعلان ہم کو چی منگ با پورا حیواد کی پورا ملک مختلف بار خوکے با منگا احتجاج نہ اور جلسے جلوس اور ریلے نے مروبا سو چیز منگ دے عدالت منے اور دے چیف جسٹس منے اعتبار نشت دے دا بالکل ایک طرفہ فیصلے عمران خان سہولت کی دے خلاف نہ صرف اسلام آباد کی سپریم کورٹ نہ باہر بلکہ پورا حیواد
جمیل خیال خوشحال ہو سی لاہور دا مشال اڈی خبریال طاہر جمیل وو چپ پاکستان کی دا فوز مشر او بیا دا غیر رستو دا تحریک انصاف گند مشر عمران خان او دا پی ڈی ایم دا سوانے احتجاجی جلسے چ دا سپریم کورٹ مخی طبقی پاڑے راسرا تازہ تفصیلات شریک ہوئے
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
د برس ویلی وزیرستان چارواکي ادعا کوي چې په سره روغ سیمه کې دوه ورځنی فوجي عملیاتو کې یو دیش مشکوک وسلوال وژلی دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشاله لوتویل چې د معلوماتو پر اساس فوجي عملیات شوي دي. وسلوالو ډلو تر اوسه د فوج د دې ادعا په اړه سندي ویلي او نه هم خپل واکو سرچینو د دې تایید کړي. خو د سیمه خلک وايي فوجي عملیاتو پر مهال انټرنیټ سہولت رل شوی وو چې لوجه ستوندو سره مخامخ وو. خو د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشاله لوتویل چې نتی وجوهات لوجی د انټرنیټ سہولت بند کړ شوی وو. تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سره روغه مشر شیرزاده مسید په دغه براکښه ویایي
دلتا په علاقہ شلکا څنګه په سمال په بڑشه پداشه د ویورز د مخشه د پاکستان فوج دلتا عملیات کړي او په علاقہ شو خدا سه خاص خلک نشته دای خلک لیا د کور دای او وطن تر واپس شوای هنه دای او په دغه منځ چې کلا اپریشن شری شو دلتا 3G 4G خو د ډیر وخت نه دلتا بند وو او په دغه دوی درې ورځې شه موبایل نتورک هم بند شوای وو وز د پارینا راسه کولا شوای دای عوام خو تر وسه پورې
عثمان مسید ویائی چپ سیمک سے ناسم منیاتی حالات پواجہ دے موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ سہولت تڑلے لڑائی دا بند کڑل شی
وتم نمای تحصیل سره غیریا دودا مل بو مر جاتا اپریشن شوای و نش ڈرون وش والے وتم تاریخ اس پہ بندے ہو پانا باد یہ تو پنا ہے کی مال شو والا ہو گن شی فالی کاپٹر ہم دیر جتی استعمال ہو سکتی رارن پائے لگا بندے انٹرنیٹ کو پانا اول ہبان دوا نش سیگنل ہبان کر لے مکمل سیگنل چار نکا والا
دی سویلی وزیرستان پولیس او مشر شبیر حسین فوجی عملیات پر براکش وو چه د عملیات نه پولیس خبر دی خو په دغه براکشه وو بیان د پاکستان پوز اماری کو دفتر جاری کوي او پسیمکشه د عملیات په وخت موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت د تړلو پریکړه د خلکې د ژوند ژغورنې د پورا کیږي
سیکورټی وجوهات په وجه باندې کم وخت په سپیسیف کې وخت طرف لا رواج لنیما ایغه پر باندې خو د خلکو د جان او د مال د حفاظت دیغه سیکورټی پرې ادروایز دا سه خبر نشته چې مستقیل بندي لا مستقیل بندي بهګش په اخلاص چالو ده او کار کوي لګیا ده
د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه جواتول په لاوج مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په سمل سیمک شه د وسلاوله په خلاف دوه ورځېنی عملیات کې د پوځي سرتیرو سن نقصان هم شوای نه دی. تر دا وخت پورې د تحریک طالبان پاکستان له طرفه په سمل سیمک شه عملیات په براکښې ریاست هم ویلي شوی نه دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال لري تاسو غواګي خیبر قبایلی ضلع کې پولیسو په سیمه کې د نشې توکو د مخنیوي لپاره ځنګړې ډله جوړه کړې. د سیمې پولیسو د مې په 14 مشال لري ویل چې دا ډله به یوازې د نشې توکو په سمګلنګ کې ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کوي. د دې په خبره د قبایلی سیمو انضمام رستو پولیس انټی نارکوټکس فورس او عدالتونو نظام ورغځېدلې او په نشې توکو کاروبار کې ککړ کسان به د قوانینو لاندې عدالتونو او سزاګانو سره مخامخ کیږي. خود خیبر ضلع فعالان وای په باڑا او تیرا کې هم په سلګونه ځوانان په دې نشو اخته دي او په کار ده چې د بهالي مرکزونو ورته پرانستل شي. دوی وای د نشې موادو د مخنیوي لپاره دی عملی او کوټلې ګامونه پورته شي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان پر دې د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دوی هم د نشې موادو د مخنیوي ځنګړې ډله تیار کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ځای کاروائی کوي.
دا نیٹ خیبر خاص د منشیات سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه دا پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه می سو شو چې اکثر تانا جات کې نور کورونه زیاتی نو دوی زیاده تر فوکس سکم دی هغه په منشیات باندې. دوی خود مختار دي مختلف زینو کې انټیلیجنس بیس باندې دوی اپریشن کوي.
نوموړي ویل چې دوی په دې روان کال 2023 کې په تیرو سبان دي سلور میاشتو کې په لوی مقدار کې نشي مواد په خپل ولکه کې اخیستي.
دا دې روان سال کې چکم دی تقریبا 1000 کیلوګرام چکم دی دا چرس نیولې شوی دی. 3 او 1 کیلوګرام افیم نیولې شوی دی. سلویخ کلو گراما آئس نیولی شوی او یو سل دریش کلو گراما ہیروئن نیولی شوی او دا شان دے سا تقریباً اتل سوا نشاور گولی چکم دے ایکسٹی سی آگا نیولی شوی دی.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان پردی وای چې په کار ده د دغه نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي.
په باډرو باندې کم آیس وروړي په غټه توګه باندې چې په غټه توګه باندې دا ټول خلک انته خبر دي چې په کومو کومو ځایونو وروړي نو چې آیس ویل ته باندې شي ځکه چې دا خو نشه یو نه وروړي. هېری هیب سنټرو ضرورت وا کی ډیر سیواله که څوک جمپ بازور کې نشه یو نکسي اے بوڑے پا بازور کے اکسی پا تیرو کے اکسی نو ڈیر پا کسیر تا داد سرائے ناشا کی مبتالا خالک تی نو ایرے ہیپ سنٹرائی چی جوڑیم شی سرپ چی برائی نام ایرے ہیپ سنٹرائی نوی چی کوالیفائیڈ سٹاپ پا کیوی نو دنا چا ریکاوری بیوشی.
په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په قبایلی ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلی او پولیس وایي اوس به د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي، عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته سیغه وګي. په خیبر پختونخوا کې په دې رسو کې د غلۍ او بارنو باغونو او غنمو فصلونو ته زیان رسولې دي. د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ ریپورټینګ سرویسز د راپور لمخې په صوبه کې 233 اکړه باغونه او شپږ دې زره اکړه غنم د باران او غلۍ لوجې ته بشوي دي. اداره وای چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 14 لک میټریک ټن نه زیاته لګول شوې و. تر دې وړاندې د ماحولیاتو وفاقي وزیر شهر رحمان ویلیبل چې پاکستان په نړۍ کې په هغو شلو هیوادونو کې شامل دي چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونه او سروو ته د زیان رسیدو خطر دی. تفصیل عظمت اشاره کوي.
سخکال گلے او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. عمر دراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. نوموړي هر کال په هجارا د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باغونه نیسي. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخکال بارانونو گلے او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
دینه مخ کې باران شوه دی، تقریبا میاش مخ کې باران شوه دی. هغه باران سره هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و. مونږ ډیر خوشحاله وو، خو چې کله هغه باران پوه شو بس دا هغې نه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. دا هغې نه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنٹلی ګلۍ وشو، باران وشو، هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه، پانی مانی غار څه پکې، نو دا الوچې ډیر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کا یو پټی یو بوټی 10 پیټې کړی وی. زمان دا چې دا ځل به هغه بوټی یا 2 کیلو 3 کیلو دانې به وکړي، یا به نیمه پیټه یو کی، یا به ډوونه کی. دا ټوټلی زما تاوان دی. زه به مالک ته کینم، هغه ته به زه مینت زاری وکړم. نو که مالک خوښه ده که هغه چې کم دی نو 5%, 10%, 15% پرېږدي، خو بیا له خبره ده. خو کنی نو دا پیسې به ورکول، دا هغه خوش وي. اصل کې باغوان چې کم د باغونو کار کوي، پیکنگ کوي او منډه ته لګي، هغه تباہ شوی دی، دا هغه ډیر نقصان شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ ریپورټینګ سرویسز د یو ریپورت تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینا خراب شوی دی. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 14 لک میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی اداري جي اي اي اسپيشاليست عزير احمد مشال ريډيو ته وویل چې لشميرو راټولورو رستو هغوي کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوي هم ورکوي.
کوم ډیزل غنم د روان کم ټایم باندې کړو، دا غینه پیلو وکړو او په فروري مارچ کې موږ سره یو هیټ ویو راځي، نو هغه ټایم کې تاسو د غنم د هغه ډیر کچي او پوخ شي، لکه به موسم پوخ شي نو هغه اوچ شي، لکه غنم د سم کمزور راشي. نو کوم غنم د خپل ټایم نه پیلو وکړو، یو میاش پیلا وکړو، نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل غمې چورټی ته رسیدلې په خوالي، ته واغه هیټ ویو او وهي، نو د دې بارانونو نو پیلا واغه موږ سره چې دې پوښي او په زمیدار باندې غنه خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کاروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نو وړي مشال ریډیو ته ویل چې به وخت بارانونو لوجه ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
دا تیر باران کې زموږ دا فصل باران د لاسه پریوته، دا غنم پریوتل او هغه سره خلی گزارش یو، بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټی کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو، دا غنم نیم په نیم کړ. مخکې چې زموږ پیداوار د جیره چل منه یا اتلس منه اوس په هغو اتر منه ته راغله، نو موږ له دې ډېر نقصان ورکو. دا کوم چې دی دا وغیرہ دا نیم شو په ولاړ غنمو کې او په دې پریوتو کې ډېر فرق دی، نو دې ډېر نقصان وکړو موږ لپاره.
سور ورځ وړاندې د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلي وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسېدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د تیرو لسو کالو پرتلا سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وای د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې د سیستماتیکو بریدونو په وړاندې به هیڅکله هم چوپ پاتې نشي. نوموړي د جمعې په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو نجونو پر حقونو باندې د بېسارو بریدونو په وړاندې غلي نشي. هغه د بشري حقوقو له ټولو ملاتړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د ښځو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقوقو غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله و وایي د طالبانو پر راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتي ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسید وایي تعلیم حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی حسین آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان مېرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټول هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس حیاتي کوم او د حیاتي د لارې خپل د خپل او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او جنونو ټول بشري حقوقو تر پخو لاندې شوې دي. حسید داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزو او جنونو په هر ځای کې د عزت او خژوند مستحق دي. نو موري د جمعې ورځ نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د خزو او جنونو پر حقوقو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه ټول غوښتنه کړې چې د خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپل اساسي حقوقو غوښتنه کوي. ګوتریش تیرونی د شنبې ورځ هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لری کولو غوښتنه کړې و. د څرګندونې داسې محل دی چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تضمینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته لري واټن سفر هم منع شوی دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له خبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پریکړې نه دی بدلې کړي.
په کوټه کې د مې په 14مه د بلوچستان د ځنګلي ژوو د ژغورنې څانګې وایلډ لایف لخوا د هجرت کوونکو مرغانو نړیواله ورځ اول مانځله. د یادې څانګې د بلوچستان مشر شریف الدین بلوچ مشال لته ویلي چې د غونډې مقصد یې په خلکو کې د هجرت کوونکو مرغانو په اړه پوهاوی ورکول وو. د قانون لمخي هغه خلکو ته سزاګانې هم ورکول کیږي کوم چې په ناقانونه توګه د دې مرغانو ښکار کوي. نور حال کوټینه د مشال اړوند خبريال سمات شبنم راکوي.
د بیلابیل حکومتي ادارو د غړو په ګډون ولسی خلګو هم ګډون درلود. په غونډه کې شریک د بلوچستان د ځنګلي ژوند د ژغورن څنګه مشر شریف الدین بلوچ مشال لیډو ټول چې د غونډې مقصد یې په خلګو کې د کډکونکو مرغانو په اړه پوهاوی ورکول وو. دا غب خبره چې د پخوا په پرتله و بلوچستان ته د بیلابیلو وجوهاتو له کبله کډه کوونکو مرغانو په شمیر کې لږوالی راغلی.
پچھلے 30-40 سال میں کافی تعداد میں 40
د تیرو دیرشو 40 کلون راهیسې د هغوی په شمیر او هجرت کې شاوخوا 40% یا 50% کمی راغلی دی چې دا هغه ډیر لاملونه دي. یو اهم لامل یې موسمی بدلون او ناقانونه ښکار دي یا پر کومو لارو چې هغوی ځي او هغوی ته د اسارېدو اړتیا وي، نو هلته بیا د خلکو آبادی زیاته ده.
د بلوچستان نوشکي، کلاسی پلا، روب، مسخیل او شیرانی هغه ضلع دي چیرې چې هر کال سلګونه زره په شمیر کې مرغان له ایروپ، روس او هندوکش له سړو سیمو څخه ورته کډه کوي او د یادو سیمو څخه د تیرېدو وروسته هندوستان ته ځانونه رسوي. تیتر، زاڼي او ایلیا پیژندل سوي مرغان دي. د بلوچستان پوهنتون کې د زولوجي څانګې ښوونکي عائشه میران چې پر هجرت یا کډه کوونکو مرغانو باندې ډاکټري کوي، مشال لیډو ته وویل چې موسمي بدلون دې مرغانو ته په پاکستان کې او بیا په ځانګړې توګه بلوچستان کې د شکار کولو د خطر سره مخ دي.
پبلک اس میں اویئرنس بالکل نہیں ہے، شکار کا ان کو اتنا جنون ہوتا ہے کہ
زمین پا اولس کے پوہاوے بالکل نشتا، ہر ٹول کال دخکار کولو انتظار کرے چرے چے ز بلوچستان کے اسب حل تخلق دیتا خوشحالی کی چپا سیزن با مرغان راضی او ممبئی خخ کار کو ترسو پخل کو کے پوہاوے نوی یا خلق تا سختی سزا گانے ور نکڑ لیشی نو خلق کی نہ من
اور سٹرونگ ریسٹرکشن سزائی نہیں ہوں گی تو یہ عوام اس طرح سے
د بلوچستان د قانون او پارلماني چارو سکیټري عبدالصبر کاکړ مشال ریډو ټول چې دوی وخت نا وخت د هغه کسانو پر ضد یوازې مقدمه نه بلکې جرمانه کړي هم دي څوک چې بنا قانون توګه د دې مرغانو شکار کوي.
وس د دې قانون هم وس ریسنتلی یو دوه کال کېږي د دې قانون وس ډیر سخت شو، په دې کې ډېر ډېر غټ غټ جرمانه کېږي او چې کم اوزار د خلک استعمالي کہ توپک استعمالی، کہ گاڑی استعمالی، کہ چیر دا ٹریپنگ دا جالو نے دی داغ استعمالی، داغ باقاعدہ کانفسکیٹ کر جی اور بیا خلق باقاعدہ نمل کر جی او بیا وو ته سزا ورکړو.
د مرکزی اسیا له یخ وی ودونه هم ګډ شمیر مرغان هر کال د اکتوبر او مې په میاشت کې بلوچستان ته کډه کوي چې بیا پر مخ هندوستان ته ځانونه رسوي چې ډیره په بلوچستان کې خپل چې یا د نسل ډیره ولپاره اگی ورکوي. شمیرې شای چې تیر کال شاوخوا یو نیم لکه مرغان د بلوچستان و بیلابیل سیمو ته راغلي وو، کوم چې د 2015 کال وړاندې کلونو په پرتله تر 80% هم لږ دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کواټه.
نن یکشنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټول ټاکنې ترسره کیږي. ټاکنیز کمپاین د شنبه په ورځ پای ته ورسید. د ترکیه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه سیال د خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر کمال اوغلو د یکشنبه په ورځ سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میش یو شمیر افغانان وایي که اوغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیه تګلاره بدلېدلی شي. تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمیر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د قلیجدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فی الحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. همدغه شعار دی وای چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم، نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنی ډیری برخلیک ټاکون کړي که حاکم ګوندی و بایلی د 1,000,000 افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیجدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړې د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,09,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي. سره لدی چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلی او اغزان تاری لګولې خو لډیرو کلونو په تیر بیا د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیسی د ایران لاره ترکیه ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوان هڅه کوي چې په یو بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیچدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې په 28مه ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
ادبی ټولنې د شاعر، لیکوال، محقق او منتقد پروفیسر حنیف خلیل 50مه کلیزه د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله چې ګڼو نامتو لیکوالانو او د پښتو ادب استادانو هغه په ادبی ژوند، فن او په کار مقالې او ویناوي واورولي. د غونډې ته د مشال اډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی او دغه تفصیلی رپور یې جوړ کړی دی.
دا منظومه د وال سوابي څخه دراغلي شاعر پجیګل لهنجری پیښور کې لیو مقامي حاله اوریدل کیږي. چرته چریګي للمی پښتو ادبي ټولني له افغان ټي وي سره په ګډه د شاعر، ادیب، محقق او منتقد پروفیسر ډاکټر انیب خلیل د 50مه کلیزي په ویاړ جشن کې یو درنه غونډه را بللې وه. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند، پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د 100 نه زیاتې تحقیقي مقالې او د 100 نه زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 500 نه زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 500 نه زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوي مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درې واړو ژبو کې لیکل شوي دي. انیب خلیل تقریبا پاسا 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه دی، باچی او فلیپونه هم لیکلي دي. دا هغه ته ټول لیکونه، کتابونه او مقالې په عمومي ډول په ادب، تاریخ، لسانیاتو، بشریاتو، نفسیاتو، عمرانیاتو، مذهب، فلسفه، تهذیب، تمدن او ځینې نورو ټولنیزو علمونو لیکل شوی. د زړو قلمي نسخو تدوین، د دیوانونو ترتیب او تدوین، په شخصیاتو کتابونو لیکونه، د شلمې صدۍ په جدید ادب لیکونه، ترجمې په صحافتي ادب لیکونه، افسانوي ادب، مراکي په تخلیقي ادب کې د شاعرانو علاوه خاکي، تکلونه، راپورتاجونه او نور متفرق موضوعات او اصناف شامل دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې ګڼو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل پکړی کار، مقالې او ویناوي واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو. نوموړي په انیب خلیل خاکلی کلی وه چې یو ځای د هغه په تنقیدی برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپل کلندر مومن صاحب یو مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب مومن کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر. چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کرا کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل وو. د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک ناقاد په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه وو.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوان یې ورکړی و یو ځای وویل،
دا حمزه بابا په فکر او فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند اسلوب و عادت الوجود، پښتو، پختون تصوف، پختونوالی، جمالیاتی حس، تخیل، علامت نگارے او نظم گویا باندې په مؤثر ټکو کې په زړه پورې بیان شوی دی. د بابا د اردو او فارسی شاعری د انصاف په تله تللې ده او بیا یې ورباندې یوه کوټلې رایې او پرېکړه مخې ته راوړې ده. د بابا د ځینې کتابونو لکه ژوند او یون، د کابل منظومه سفرنامه او د خوشحال بابا یو شعر، اجمالی خاکه هم وړاندې کړې ده. او بیا یې دا اثر د استادانو نه د بابا په فکر و فن باندې معتبرې رایې خپلو لوستونکو ته مخې ته ایښي دي او د خپل کتاب قدر و قیمت یې سیوا کړی دی.
د طنز او مزا لیکوال فرید الله شاه حساس په انیف خلیل یوه مزاحیه خاکه لیکلې وه چې نوم یې ورته تیزګام اکسپریس ایښی و. د هغه په لیکنه کې انیف خلیل تر نورو همزولو لیکوالو چابک ښودلی شوی و. د نوموړي د خاکې یوه برخه صدارنګې وه.
د تحقیق میدان دی که د تدوین ښایست دی، د تنقید ګرانه ده او که د ترجمې هنر دی، د شرې خوروره لمن ده او که د شاعرۍ رنګینی ده، مقدمه نگاری ده، درس و تدریس دی او که د تقریر جادوګری ده. په دې ټولو میدانونو کې تیزګام ایکسپریس ډاکټر حنیف خلیل د موجوده دور هغه شاه سوار دی چې د هر لښکر په وړاندینی صفونو کې جگ شمله او هسکه غره د هر اغیار په سترګو کې ازغې ازغې دی. پښتو ادب کې داسې صنف او موضوع به د نش برابر وي چې هغه به په قلم نه وي پورته کړی.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندي سبک شاعري هم سیړلی او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کړي کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل،
پښتو کې د شیدا مطالعه چې دا نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نوم خبري، هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډیرو اهمو پړاوونو نوم خبر وي، هغه چې د فارسی ادبیاتو سره هم شناساوي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي، نو اله به چې دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي. چې دی دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویاړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کولا نوموړي هم په خپل صدارتي خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
خاغله ډاکټر صاحب څنګه دی انیف خلیل؟ د دې کوم کتابونه لیکلي د جسمانی وزن څنګه دی؟ هغه ډېر کم دی، مالوي وزن یې ډېر زیات دی. اول خو کتاب لیکل ګران کار دی، بیا د ټول له ګران کار باندې چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کړې ته دا جرأت غواړي. دا کمزور دی، کول کې کتاب نشي چاپ کولای. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي، مطلب دا چې د پزار باور دی چې ته چې څه لیکلي دي اوس څوک مسترد کوي نشي. خو ولې به مسترد کوي؟ مسترد کوي دي ولې؟ چې کوم خلک به ورباندې اعتراض کوي هغه دې ولیکي کنه. تنقید کول باغونه آسان کار دی، خو چې بیا لیکل ته څوک کېږي چې یو صفحه لیکي کنه او د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نه شي، بیا د پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تلیخ خپلول پکار دي.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویاړي ورسره بې کچې مینه وښودله.
نننې تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندي، ذهني او ټینشن دی، نفسیاتي او مسله ده. خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له، زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نګار، تاثرات ویونکي، نظم ویونکي، ترنم ویونکي، زموږ د سټیج مشران، دا چې ما واورېدل زه خوشاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي. نو چې دا صورت حال زه ګورم، کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کې دې شوم.
پروفیسر ډاکټر محمد انیب خلیل په خپل دیرش کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي، تعلیمی او علمی ادارو کې دندې ترسره کړي، خو د تیرو او کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.
مشال ته تاسې غوږې رپورټونه تاسې واوریدل او وس رازو تاسو سره خبرې کوو، ملګرو خبریالانو سره خبرې کوو، د چم گاون حالي راټولو. نو تاسو سره که تازه خبر وي نو موږ سره نیخ په نیغه په دې خبرونه کې شریک کړئ په دې ټلیفون شمیرو.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 او 3 او 6 9. پر اسکائپ ہم راتا زنگ وحلی شے پتہ مدا مشال ریڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دیشے.
دا ٹیلیفون شمیرے تا سوا ہوری دی نو ملگری خبر ایران را سر ٹیلیفون نشتا غالباً دا یو مسله دا د مشال ریډیو درنو اوریدونکو تاسو موږ غاوري په پاکستان کې په جزوی توګه موبایل انټرنیټ او موبایل ټلیفون سرویس په جزوی توګه بحال شوی دی. ځینې راپورونه داسې هم دي چې اوس هم په پاکستان کې ټولنیزې شبکې لکه ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام دا اوس هم تړل شوي دي. دا ناتایید شوي راپورونه دي چې پاکستان رسنۍ دا وایي چې دا اوس هم تړل شوي دي او په ځینو ځایونو کې موبایل ټلیفون نیټورک هم کار نه کوي. نو په منځ بنا کې څه خبرونه راځي تر اوسه پورې چې کوم تاسو مونږ خبر کړلې چې په پاکستان کې سره روان دي هغه نو تاسو مونږ خبر کړلې تازه څه حال راځي نو هغه به تاسو شریکو. په منځ بنا کې تاسو سیمې څه خبر وي او ټلیفون مو وکړو نو هغه هم راځي شریکو بل شي تر هغه پورې د جابید مرخیل او د ګودرزازی د سندره
نوانو سارونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بند نستایا ما دشنو
بندن
دا مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه تاسو غوږی یو ملګری خبريال سره. السلام علیکم سلیم شه.
وعلیکم سلام. خالد نور وزیر خبرې کوم د لبنونه.
خالد وزیر روره څنګه جوړی خی؟
دواګان دی امن دی تاسو وایو. ماشالا نن خو زما چې څنګه اسکایپ چت کړو تاسو ته ډایرکټ مشال رادیو تاسو واخستو نو تاسو ډیره مننه.
بس نن د زین سیمو کې وسوم د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سرویس نشته. نو دې وجنه نو کتا سره خبر وینو اگر اس شریکول شي
زه تا وایم چې د موبایل چې کوم انټرنیټ ته یا دغه سه موبایل سیګنل دی هغه ډیر ستوند ده زمونږ بنو کې او خاص کر خلق چې کوم دی انټرنیټ ډیر زیات سلو دی خلق په وی پی ان په ذریعہ چلوي نو دا زه حکومت نه اپیل کوم کا د انټرنیټ سرویس بحال کی نو ډیر مننه کوي.
صحیح دا انټرنیټ مسله خو په زیاتره سیمو کې ده او دا هم دا چې ځینې ما خو لږ شپه مخکې هم ویلي چې د پاکستان ځینې رسنۍ دا وایي چې په زیاتره سیمو کې اوس هم انټرنیټ سہولت بحال نه دی نو ځکه هغه ټولې پاڼې او هغه تاسې نه شئ کتلی.
بالکل بالکل دا حساب دی جرس دلته خوادی بند شوی دی او انټرنیټ آن لائن خو بهخي کار نه کوي ځکه چې خو ویب سټ بندې ته کار کوي ویب سټ خو ډېر زیات پاور غواړي انټرنیټ والا نو دغې لپاره مونږ حکومت نه اپیل کوو چې انټرنیټ ته فل بحال کړی شي او ډېر ستونزه ده خاص کر سټوډنټانو ته چې کوم آن لائن تعلیم کوي.
صحیح صحیح د نه علاوه سره بل څه خبر نشته.
نہ مہربانی بز سو سلام علیکم زما ملگری دی کراچی کے احمد شاہ دے او بیت اللہ او شمالی وزیرستان کے عبد الواحد ورور تا افتا سلامونه کوم کتا سو چرتا خپل سندرا ولا گا پروگرام خو دا سندره نه دی نو رستا.
صحیح ده بالکل وو نہ پوی خالد ورور خوشاله اوسی او دا ځان خیال ساته ډیر مننه ډیر زاته مننه. نو سندرې وویلې چې یاره سندره راته ښه غوندې واوره به نو راځئ چې د مینه ګل په غږ کې دا سندره واورو.
سکوری 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 یار چه اسمان
مشال لري تاسو غوږی خبرونه دا سلام پښتونخوا او په خبرونه کې تاسو منګه ځینې رپورټونه او وړاندې کړل او ملګرو خبرونه سره موږ کوشش وکړو خو د ټلیفون نتورک ستونزه ده ناغې د وجنه رابطه ونشولي نو تاسو د سیمې د حالاتو نو خبر نشو او تاسو کولای شئ چې زمنګ په فیسبوک باندې معنی غل لکشنی ټکنیکی ستوند وبجن لګشانی ترل شوی دا نو هغه به هم په دوه درې ورځو کې سم شي خو تاسو د مشال رډیو ویب سټ یا ویب پاڼه چې دا mashalradio.com باغی معنی تاسو ټول رپورټونه ویډیو غانی او خبرونه تازه خبرونه دا غی د لاري تاسو کتل شئ لوستل شئ او اوس د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې زیران غاړو په اخر کې دا سندره دروړو
بام پسر ولاړی لیلی د خایز د ګل د بام پسر ولاړی لیلی کته پری وتی پسرو سترګو بجاړی جاړی لیلی کته پری وتی پسرو سترګو بجاړی جاړی لیلی او جاړی جاړی لیلی ਸਰ ਸ਼ੋਅ